دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سو نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه راخستې دي ورسره به ځینې کلتوري او تعلیمي راپورونه هم واوري نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه سوې ده خو تر هڅه وړاندې وار ورکوو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر دي
د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د وسلوالو پولیس ترمنځ خطه کې درې وسلوال او یو پولیسواله وجل شوې دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په ښکارا ډول هیواد کې لاسوهنه کوي او د بیت المقدس په مشرقي برخه کې اسرائیل د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاټکونه جوړ کړي دي او اوس د خبرونو تفصیل نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ خطه کې درې وسلوالو یو پولیسوالا وجل شوې دي د ځای پولیسو مشر ډي اس پي ساجد ګونزل وای د خار سره نږدې د نیال نومي سیمه کې په یو کور د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیس سهار وختي د غلطه چاپه وهله چې د خطه پر مهال په کې درې وسلوال وجل شوې او درې ژوندۍ نیول شوې دي نو موري زیاته کړه
په دې نخته کې دوه خو ماشومان وو د دینه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغه سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه یو چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل د دینه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دي خدا لا واضح نه ده چې دا څوک دي
ساجد ګوندل ویل په دغه خطه کې د پولیسو انسپکټر هم وجل شو او درې تنه نور جوړبل شوې دي په دې حقله وسلوالو ډلو لا هم سن دی ویلي د پاکستان د کورونو چار وزیر چودري نثار علي خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په اساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي چودري نثار پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکی بخوا او شال 10000 پوځیان او 6300 ملیشا ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه اخلي نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده په دې هواد کې اکثره د محرم په میاش کې فرقیزې شخړې رامنځته کیږي په پاکستان کې نږدې 40% شیعاګان ژوند کوي او په تیرې ولسیزه کې دلته د تشدد په پیښو کې په زرګونو کسان وجل شوې دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت د یاد جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دي چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي نوموړي ویل
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لوري ښکاری د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سړي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نشي
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورن رد کړی او ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي د بیپولو ډاکټرانو نړیوال تنظیم وایي د ورسته یو سیړون لمخې معلومه شوه چې په کندوز ښار کې د اکتوبر په دریمه د دوی په هسپتال تر سره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وجل شوې دي د دې نوړاندې د هسپتال کې د دوی شو کسانو د وجل کېدو ریپورتونه ورکړل شوی وو د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بيدره کړي د کندوز دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی دی چې د تحقیقات لپاره یې تیاری نیولې ده اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پټکونه جوړ کړیو په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه نظر پیدا کړی دي چې د فلسطینیانو لخوا د چړو وهلو د بریدونو مخنیوي وکړي پرون یو فلسطینی تن د بیت المقدس د مرکزی بس اډې مخې ته یو او یا کلنه اسرائیلي خزه په چاړو وهله دغه حمله کوونکې تن د امنیتي کارکونکو لخوا په موقع په ډز ووجل شو د دغه پیښې نه وړاندې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس زوړ ښار ته د ننوتلو پر مهال په دې تور په ډز ووجل شو چې دغلته موجود یو امنیتي کارکونکو باندې یې د چړې د گزار کولو اراده لرله په دې ورستیو کې د فلسطینیانو غوسه او د تشدد پیښې له دې وجې سیوا شوې چې د فلسطینیانو په نظر یوه یهودانو د بیت المقدس د الاقصی جومات په برخو قبضه زیاته کړې ده. دغه مقام یهودان هم د خپل مذهب مقدس ځای ګڼي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې و اسرایلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو او ماشومانو په ګډون دوه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران نگهبان شورا د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د شوي اټمي تړون منځوري ورکړی ده. یادې شورا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې یوه ورځ وړاندې د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت سره د دغه نړیوال تړون په حق لا ملاتړ اعلان کړ. ایران د خپل اټمي پروګرام په سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د جولای په 14مه نیټه دغه تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د 12 کسیزې محافظه کارې ډلې له تایید سره اوس دغه اټمي تړون قانوني بڼه د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد یې د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. نوموړي زیاته کړه چې د لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی کوم کې چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټوله متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلیمان یو مشر غړي د تیرې نهې په ورځ ویلي وو هیواد یې د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته د روانېدلو نه وړاندې لاوروف ویل تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې. خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په عراق او شام کې هم د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمون خبريال سراج زهیر د کرنسی وبې او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپی پنځه سلویخ پیسې غسل کیږي او په یو سل سلور روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په یو سل اته پنځوس روپی او یا پیسې او په یو سل نهه پنځوس روپی شل پیسې. یو یورو په یو سل اتلس روپی شل پیسې او په یو سل اتلس روپی او یا پیسې. د متحده عرب امارت درهم پاتویش روپی شل پیسې او پاتویش روپی سلویخ پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپی پنځه پنځوس پیسې او په ویش روپی او یا پیسې. یو افغانۍ په یو روپی درش پیته پیسې او په یو روپی پنځه شپېته پیسې. او دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دوه سوه اووه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم نورلس، بنو کې نه ویش او شل او کوټه کې به زیات نه زیات وویش او کم نه کم دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د راولپنډي شار سره نږدې په یو وسلوال نښته کې یو پولیس افسر، دوه ماشومان او درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر افسر په دې اړه وایي د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي نو امریکا ته پکار ده چې په پاکستان فشار راوړي څو د دوی لاسوهنه بند کړي. د مومند ایجنسی یکه غونډ ډیګری کالج ته د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل سول چې اوس بس د کوونکی تر څوارلسم جمعه وروسته هم هلته زده کړې کولای سي. د دې کالج پرنسپل وای
کمپیوټرز، ملټی میډیا یا دغه کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کوم بنیادی ضرورت دي او میاش دی مکه به خیر دوی ته حاصل.
د پاکستان راولپنډي شهر ته نږدې په وبخشي یو شمیر د پښتو لیکوالان وایي چې په پاکستان کې په نوو جوړ شوو فلمونو کې د پښتنو ډیر زیات سپکاوی سوی دی او د دې مخنیوي په کار دی.
پښتانه چې په کم شکل کې خلکو ته خودل کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښ دی نو دا شکل زمونږ دی.
په روانه خبرونه کې نور یو شمیر راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان دارالپنډي ښار پولیسو د چکری علاقې په یو کور کې د پټ معلومات پر اساس د مشکوکو سوالو په ضد کاروایی کړې ده چې په نتیجه کې یې د پولیس د یو افسر په شمول درې وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په مشکوکو وسلوالو کې دوه زنانه او یو نارینه شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د راولپنډي ښار په چکری علاقه کې نن سهار وختي پولیس سره په نښته کې یو پولیس افسر په شمول درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راولپنډي بیرونی صدر ډي ایس پي ساجد ګوندل وویل چې د خفیه معلوماتو په بنیاد د پولیس د محکمې اهلکارانو د چکری علاقې په یو کور چاپو واله چې پکې دوه زنانه او یو نارینه په شمول دوه ماشومان وژل شوي دي. د ده په وینا چې د زنانو هم په باقاعده توګه پولیس سره مقابله کړې او حمله یې هم کړې ده. ده وویل چې ځینې کسان هم د دې علاقې نه نیول شوي دي چې تفتیش ترې روان دی. خو دا واضحه نه ده چې د هغې د وسلوالو سره تعلق شته او که نه.
په دې نښته کې دوه خو ماشومان وو، د دې نه علاوه دوه زنانه هم وې چې په باقاعده توګه هغې سره لګیا وې او حمله یې هم وکړه. یوه چاودنه یې هم وکړه او دې سره یو نارینه هم وو. دا کسان په دغه علاقه کې په کرایې اوسېدل. د دې نه علاوه ځینې کسانو نه تفتیش هم روان دی، خو دا لا واضحه نه ده چې دا څوک دي.
خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې د پولیس د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی او دوی نور جوبل شوي دي. د دا هم اوویل چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. جوبل شوي پولیس اهلکاران د راولپنډي ضلع هسپتال ته لیږل شوي دي. پولیس دا دعوه هم کوي چې د مبینه وسلوالو د کور نه یې وسله هم نیولې ده، خو تفصیل ورکولو نه یې ډډه وکړه. او دا یې هم اوویل چې د پولیسو لخوا د علاقې لټون روان دی. د ذکر ده تر اوسه پورې د وسلوالو لخوا د دې نښتې په حکله څه دریځ مخې ته نه دی راغلی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمينه کتابو ته کینی ټول تختل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای ښکاري. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي، خو پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان دې ته هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات ته حاضر شي. نور حال صفي الله ستانکزی له کابل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستې انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستې انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونی په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هېواده وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان پاکستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه ده چې چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندز په جګړه کې 50-60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي، چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همداراز ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوی وکړي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي مجلس عامله غونډه وسوه چې د قبایلي سیمو کالاباغ ډیم او قومي اکشن پلان په اړه بحث پکې وسو. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وکړه. د نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه د کالاباغ ډیم په هکله پوښتنه کړې ده. هوتی په ځواب کې وایي:
کالاباغ په حوالہ زمنګ موقف اماغه دی چې کوم موقف د باچا خان بابا کالاباغ زمنګ د صوبې د تباہه او د بربادۍ منسوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتې نه زنه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت وي نو داسې زورور خلک شته چې هغه هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منسوبو ذکر وکړي. د ان پی غوښتنه په دې حوالہ دادا چې چونکه دا یو متنازع منسوبه ده، دا د پښتنو او د خورې د پاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر د ډیمونو منسوبې شته دي، خخ ډیمونه جوړې دي شي، اغه ډیمونه باندې پکار دی چې مونږه وخت ځای کولو بغیر کار شو.
زمون خان په دا غونډه کې تاسو د قبایلی سیمو پاک له خبرو کاه؟
بالکل د قبایلی سیمه په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسي اصلاحاتو په حواله باندې او بالخصوص اغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه مونږه دغه ته هرکلی وایو. مونږ د اغي د مکمل د مرسته فیصله کړی دا زمونږ ټولو مر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار دي او زمونږ دا موقف و چې اغه آئینی او سیاسي اصلاحات دي د قبایلی ولس د خواهش مطابق وي. قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی عموشي او بلدار چې دلته کې بر پښتنو یووالي راشي په لخره.
د پاکستان افغانستان د تعلقات په اړه تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خوشي و.
د اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم از کم په ظاهر ډیره بهتري لیدله او یو امید پیدا شوه چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتر اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کوم دی نو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړېږي. مونږ خپل حکومت ته هم دا خواست کوو او افغان حکومت ته هم دا خواست کوو چې دې نه مخکې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي په کارداري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کم فقدان دی چې دا ختم شي چې په شریکه معنی مونږ د خپل مسلو حل ولټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وو چې زموږ د خبریال خالد خان پښتنې ځواب ووله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
زموږ غږ له مشال راډیو څخاوري. اوس زو د مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی یک غون ډیګری کالج ته پرون په رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل سو. تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل سو. په دې کالج کې اوس زده کوونکي وکولای سي چې د څلور کلونو ډیګری پروګرام یا بی ایس هم له دې ځای وکړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد ایجنسی یکون سرکاري ډیګري کالج کې د بی ایس یا تر د سوارلسم ورستو کلاسونه شروع شوي او دغه کالج د ډیګري نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینوز په کې د څلورو کلونو د بیچلر اف ساينس زده کړې هم کولی شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوارلسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټولو قبایلي سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
ما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نو فدې کې اورال فاټه فرست پوزیشن مې رالې. بلې بجلی سہولت مونږ ته نشه دې چې سیستم امن کړی وي. ملي بجټ مطلب چې څنګه بو وته کالج نه.
او وسیل الله خان هم لدې کالج نه سوار لسن جمعات پاس ک او اوس به د پیښور یا د کومې بلې سیمې په هنتون کې سبق لپاره زی. هغه ول کچیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډیره خوا
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی نو جیوس په موږ د بی ایس پروګرام کولې دي. دا سره نه پازا به ضرور پېښور نشته ته اوس موږ ځوږی کنه چې وسال تک زمونو خرچي دغه دی کنه جی هله تک واسټل خرچي راځي جی دسه اډمیشن بډې ریال تک جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم د پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه. نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړه.
مین مشکل چې کوم د عمده د بجلی ر دې سره سره موږ سره د سیستم کمې ده. موږ سره دې ټایم کې فنکشنل تقریبا د 600 کمپیوټر دا نور چې موږ سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر کمپیوټر دی چې وینډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بل خو د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکي وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز، ملټي میډیا، لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا دغه کمپیوټرو د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي نو دغه باندې کار شوی دی. ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډېر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته به د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی مکه دا ورته دوی ته خیر دوی ته حاصل.
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کېدو وروسته په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیرش زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمد ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
څوښتا کړهشتا چې زموږ د پښتنو تفوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما ډې کنده تا پورزان داسې زنګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډې راشن لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس پیلوا پولیس د سپاک کار کې اول د تفې دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خبر پښتونخوا د شوقادر له وچې ولې څخه تر پیر قلا پورې 5 کیلومتره بای پاس لار باندې کار روان دي. په دې سړک باندې به له ممندو او باجور څخه ګاډي تګ راتګ کوي او له زیارت غر څخه به تر کارخانو پورې دا کاروباري لاروي. بل خو دغه سیمې زیاتره ولسوایي چې کچیرته دا سړک بشپړه جوړ سي نو د هغوی سیمې به ورسره آباد سي. نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په دې سرک 1 کروڑ او 45 لک روپۍ خرڅ راځي چې دا سات په کې لږ زیات په 2 کیلومتره باندې د سرک هواري یا شګي او د باجرې اچولو کار مکمل شوه. د دې سرک لوجب اولس کوم رقم ګټه وکړي. یو ځوان وای
اسف پوچو ول سټاف مین بازار چې راځي مریض دې سره نشتلی بشاور دم نشتلی نشرو وتی راشي او په دې چې کوم د کغونی د لزاو کې د پیر کله نو بشار تر راځي زیری شپ مومند تا د لزاو کو خلق شو پیر کله ایجنسی والا ټول تا سانه شي.
شهریار خان هم دغه سیمه وسیدون کده او د دې سرک لپاره خپل زمکا هم ور کړی دا دی وای
اگر چې زمون پکې جیداد راغې زمون پکې کور نه راغې خو دې مون قوم تم ډیره پیدا را الله کې کړ دینه پکې زمون نور زیات تاوان د جیداد یا د کور نو شي مون پدې نه
خبا یاره جی مارکیټونه به مثبت جوړ شي دار زه په شروع زم په خپل زه په جیدات ده زه کوشش کوم چې په دکانونه جوړ کما نو زه کاروبار زینه پکې جوړ کوم
د یادې سیمه کلی زیاتره په شاړو زمکو کې آباد وو چې ګینه دغه کلی زمکه هم شاړې وي ول سی وای چې اوس په ور سره د زمکو قیمتونه هم سی واشه او د هغه سیمه به ډېر آباد شي
خواجی کما کې دا مسله چې حق به مریض وړو په خبرته په روډ برته ډېر شپه در باندې جی د 17 کې لند شو دا شارټکټ بچ کنه بل دال دغه مخان په سعودي غو سټلېم نشو دی خو دا به روډ جوړ شي مارکیټونه به جوړ شي ان شاء الله کژوند خیر اسپیټالونه به جوړ شي دلته کې چک پوسټ به جوړ شي کنه دا غلو د خطر ان شاء الله کم شي دې سره جی
د شو قدر د ټریفیک پولیسو پوینه کچری دا سړک جوړ شي نو بیا ممکن ده چې 50% د گاډو تګ را تک په دغه لار شي د ټریفیک جام یا د گاډو د لارو د بندښت ستونزې به هوار شي ځکه چې په دې لار د محمد باجوړ او د دیر اولس تګ را تک زیات دی شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
زما ژغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. پرم په پېښور کې د دوه غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بې درېغ استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربیره د ژوند له بېلابېلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښور د ځلاند یوسف سی پراپور کې واوري.
د قامي او صوبایي سملې په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدريغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې تقدی ترسو په ټاکنو کې د بدريغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی، زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي، داغي چې کم ضرورت دي، د کم مقصد د پاره چې ووټ ورکړ دي، نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلې ته راشي، نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه، نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوشي
خو بیا د پېښور په هنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوهه نه وي راغلي، تر هغې په ټاکنو کې د پیسو د بدريغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یوسف پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نشو راوستي. څنګه اوس مونږ باندې خبر وکړله چې مونږ به لیمیټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو، خو بیا خبر دا ده چې دی باندې بچک څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زه به ساتم، ته به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات شو کې یا یو شی چې ترا والے غلط بیا لس لارې نور هم جوړې شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قامي سملې امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې التا د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، التا بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي، چا یې مخ نه وي لیدلی او د پیسو په بدريغه استعمال وکي او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کی او خېر ډېرې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي، خو د هغې سره بیا څه ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کړي.
الیکشن کمیشن د قامي اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپۍ او صوبایي اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپۍ حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورټ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قامي اسمبلی یو غړي او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپۍ او د صوبایي اسمبلی یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
از مر شغل مشال ریڈیو سخه اوری چی دا سهار لنهو بیاد مازیگر ترشپج بجو پری پجوندی بان خبرونی لری دا غرمی دولسی می بجیسوی منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پنجاب پولیس چارواکي وایي نن سهار وختي د پینډۍ ښار سره نږدې چکری سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسواله وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپې پر مهال د نښته مخ ته راغلې ده. په دې حق له وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیز تشدد رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرستې کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی دې وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. اسرائیل د مشرقي بیت المقدس په لارو کې اضافي پاټکونه جوړ کړي او په هیواد کې هم د امنیت ټینګولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په تیرو دوو هفتو کې د تشدد په پیښو کې اوه اسرائیلیان او د حمله کوونکو مظاهره کوونکو ماشومانو په ګډون 22 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شبې اټومي تړون منظوري ورکړي چې یو ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان هم دغه تړون په اکله د ولسمشر ملاتړ اعلان کړ. د دغه اټمی تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوه دی او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرستې کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواکې سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وشي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد په کورنی ورځپاڼو کې د ادارې مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سند کې د داعش نتورک درک لګولی شوی دی او دې لړ کې د داعش سره تعلق لرونکي 53 ترهګرو فهرست تیار کړی شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتارۍ وروسته ځنو دا بیان ورکړی و چې د دوی د ناقانونه ګرځولی شوي تنظیم لشکرې جنگ وي او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وه. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار ندی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپان علی کې چې په سین صبح کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپان علی کې چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطیږي او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملېدو اعلان هم کړی دی نو په دې وجه دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهمو معلوماتو مشتمل د پاکستان د پخواني خارجه وزیر خورشید محمود قصوري د کتاب د تعارفي دستوري په مهال د هندو انتخاخوخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستوري په کوربه تشدد کړی. ورځپاڼه لیکي چې د یو راپور تر مخه په هند کې څلوېښتو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د موجودګۍ خبرونو ته په اولو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله، خو داسې ښکاري چې یاده ډله اوس په دغه هیواد کې فعاله سوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالې ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع ورکړه. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخته دومره پاملرنه نه کوله. او څېړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی و، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې یو وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبري ویبپاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوی وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولی دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو خوري. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال موسې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایی برید د څېړنو په ترڅ کې څرګند شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیوال موسې وویل د سیمې سره اړیکې ټینګې سوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم تری تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ سوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېیمه د دوی پر یوه روغتون یې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغه مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسون یو خپلواک کمیسون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د افغانستان د کندوز شار چارواکي د دغه شار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې د ټول ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوه اونیو کې سخت ځپل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
په کندوز کې چارواکي وایي چې چهاردری او قلعهزال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی پولیسوالي کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تصفیه ولسوالی 14
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دی پیل شوی. هیله من یم چې د چهاردری ولسوالي، قلعهزال ولسوالي او خان آباد ولسوالي تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالي کې هم ان شاء الله پیل شي. د راپورونو له مخې تیره ورځ د خان آباد ولسوالي لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالي په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي دي، خو هغه سي چټک نه دي لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردره ولسوالي کې افغان ځواکونه د نوابات سیمې ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یوه ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بنده پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیږي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشت ارچی او د قلعهزال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 600 طالبان وژل شوي، 15 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له ښاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه په شا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
د افغانستان په کندوز ولایت کې مو د جګړې په اړه راپور واورېدی. نیورچانز رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د وسوال لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانع کړی دی چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پریږدي چې د وسلوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه په سپینه ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا د دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمېره کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورځپاڼه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د زه ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه، نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورځپاڼې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی، خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډېر په پراخه توګه خواره شوي دي او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د 100 وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریزو سیمو کې بیا ځای پردی کیږي او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورځپاڼې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ یې هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوسو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو پلان لري. دوی دا څرګندونې پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له قومونو یې وغوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپله همکاري زیاته کړي. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې خپل شوم اهدافو لپاره وخت نا وخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وویل چې
موږ او دوست اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کړو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیر شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موتې په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دا غږ کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې اوې اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمېرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر د ننګرهار ولایت لوړپړو چارواکو سره په یو ګډه خبرې ناسته کې ویلي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره به په ګډه د وسلوالو په خلاف مبارزه کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه خبری ناسته د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مطبوعاتي دفتر کې ترسره شوه چې د ننګرهار پر والی سربیره پکې د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د امنیتي ادارو مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل حکومت د خپلو ولسونو ملاتړ ترلاسه کړی او په پام کې لري چې پر نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پراخه عملیاتو ترسره کولو وروسته ولسی وګړي د سیمې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سیمه ییزو پولیسو په توګه وګوماري.
ولس اماده شوی دی، هغه مشران، هغه زمونږ جهادي قمندانان چې دا چین دي یا د نازیانو دي یا د بالا دي یا د نور ولسوالیو دي، عائشه دل سره خبرې کړې دي او هغه خپل امادګي ښودلې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل
مونږ خپل امنیتي ارګانونو سره خپل دولت سره وګپوګه د دې دښمن مقابله کوو. لکه څنګه مو چې ویلو چې ننګرهار بیا په ننګرهار کې شینوار هماغه خبره باندې ولاړم چې دا به د دښمن اډیره ګرځي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد په خپل خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ ډول اندېښنه ونه کړي او په خبره یې چې ګډو امنیتي ځواکونو قوي تدابیر نیولې دي.
دا سیمه به هم پاکو، هم به ساتو، هم عملیات هم در لرو، هم مشکوک افراد نیسو، هم وسلوال نیسو.
د ویلو د چې د تیرو دوو نیو رئیس په جلال آباد ښار کې داسې اوازې خبرې شوې چې ګوند ننګرهار به هم د کندوز په سیر د وسلوالو طالبانو لاسونو تپریوزي خو د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد دغه اوازې بې بنیاده وګڼلې او په خبره یې چې دوی د جلال آباد ښار کې پلټنې پیل کړي او داسې څه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګوند ننګرهار له سقوط سره مخ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري نن د اکتوبر 15 نیټه د نابینا کسانو نړیواله ورځ ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړي غونډې جوړې کړې دي. نابینایان وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته د پام وړ کار نه دی کړی. خو بلخوا د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخو کې ځینې پروګرامونه په نظر کې لري. نور حال له کابله د نجیبې زمان په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولینو ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیله نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لویه ستونزه بولي. که هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 24% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. له دې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیه کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې پکښې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1948 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امین
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکیې چارواکو سره موږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان وایي چې په پاکستاني فلمونو کې د پښتنو پر ضد منفي پروپاګند کیږي او پښتون د یو بې تعلیمه ناپوهه د ټرک ډرایور او تر دې هر څه خوا د یو هم جنس باس په بڼه ښودل کیږي. په دې اړه د فلمونو د لوبغاړو او لیکوالانو د خبرو پر اساس درته د مشال رادیو د خبریال محمد عمران راپور ته غوښتي.
په فلم کراچی سے لاہور کې یو شمیر داسې کلیپونه شته چې پکې پښتون د ټرک ډرایور او هم جنس باز خودلې شوی چې مثال یې سپدا ډول دی.
وا ایکچولی خان صاحب ہماری جیپ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو.
یہ چوک رکھو ہے نا؟
خان صاحب یہ میرا دوست سیم ہے.
وہ اس کوال دیکھو، اس کو گورا گورا گال دیکھو،
دغه
شان په یو بل فلم دختر کې پختون د زنانو سره ظلم کوونکې او د خپل روغې جوړې لپاره د یو لس کلنې ماشومې واده د شپېته کلن مشر سره د کولو په کردار کې ښودلې شوې. په دې اړه د پښتو ډرامه لیکونکي او شاعر نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو په روایاتو، تاریخ او کلتور باندې چې کوم گزارونه کیږي هغه اوس فلمی شکل خپل کړي.
پښتانه چې په کوم شکل کې خلکو ته ښودل کیږي نو دا شکل زمونږ نه خوښ دی نه دا شکل زمونږ دی، بلکې دا شکل زمونږ جوړ کړی شوی دی. دا شکل زمونږ چا جوړ کړی دی؟ د دې په شا باندې یو ډېر ترخه حقیقتونه پراته دي او هر څوک په دې باندې پوه دی چې دا زمونږ دا شکل چا مسخ کړ.
نورالبشر نوید زیاتوي چې پښتون د اردو په فلمونو او ډرامو کې د خندا یو کردار وړاندې کیږي، ولی اوس چې کوم گزارو شو هغه ټول پښتون قام بدنامول دي، باید د دې پر ضد عملی ګامونه پورته کړی شي.
په اردو ډرامو کې، په اردو فلمونو کې پښتون چې په کومه طریقه باندې پیش شوی دی هغه د مزاح په شکل کې د هغه غلط اردو، د هغه غلط کریکټر، د هغه نه پالیشي او د هغه نه څوکیدار جوړول، خو اوس چې د ده په کریکټر باندې په داسې طریقه باندې گزارو شو مجموعي پښتون کریکټر ته نقصان رسوي.
د پښتو او اردو د فلمونو ډرامو اداکار عجب ګل وایي چې د پښتو ډرامې هم د پښتنو بد اړخونه ښیي. باید قوم ځان سم کی نو څوک به بیا زموږ بد اړخونه په فلمونو کې نه په ګوته کوي.
سوال دا دی چې موږ د ټول عمر خلکو ته ګیله کوو چې ته موږ پورې دا خبرې مه کوه، موږ دې نه ټیکیږو. دا خبره ښه ده، دا ولې دا قوم ولې په دې خبره نه پوهېږي؟ چېرې دا غلط کار دی. په دې باندې موږ عالمي طور باندې مطلب رسوایی زمونږ کیږي، موږ ته بد خلک ګوري، اجتماعي طور باندې غور کوي په دې باندې.
د کوټې څخه تعلق لرونکي لیکوال، هدایتکار او اداکار جمال شاه وایي چې د دې هر سپشا یو خوا پیسه ده او بل اړخ ته کرکژنه رویه. باید پښتانه خپل رښتونی شکل په خپله ټولې نړۍ ته وښایي.
د فکر خبره دا، د غم خبره دا ده چې پښتانه خبرې ډېرې زیاتې کوي خو عملا ډېر کمزور خلک دي. په کار دا دی چې پښتانه خپله دا کار شروع کړي، فلمونه هم جوړ کړي، لیکم وکړي. نو پښتانه باید چې لږ وزان ته وګوري، لږ سلف کریټیسزم وکړي او د خبرو په ځای عملا لږ کارونه شروع کړي او مطلب یو مثال پیش کړي خلکو ته، دنیا ته چې مستی یو څه نه یو.
جمال شاه زیاتوي چې هر پښتون فنکار یا لیکوال ته په دې خبره فکر پکار دی چې څنګه کولای شي چې خپل پیژنګلو، خپل کلتور ژوندی وساتي. خو د معاشي ګټې په خاطر دې کله هم د پښتون کلتور پر ضد کارونه ونه کی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د فیاض خشکي په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
روانو حوصلې مې کلوي دلې پاسې دلې، اخر مې د همت نا مرحلې او شرمې دلې، اخر مې د همت نا مرحلې او شرمې دلې. روانو حوصلې مې کلوي دلې پاسې دلې، روانو حوصلې مې کلوي دلې پاسې دلې. ساقی بات زاڑ نویرندانو بے تسرا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے. اخیر میں دہی متنا مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہی متنا مرحلے او شرمے دلے. روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے.
آشنا محبت کی حقق ماں مرحبا